پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزنو ریس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه وښوده. دغه راز د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې له مخې نن د دې ګوند نور زندانیان خوشې کیږي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په خبرونه کې اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د عربي متحده اماراتو د نظامي سلاکارانو استول کېدل تایید کړل. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو د بریدونو په نتیجه کې تېر ماښام 14 طالبانو او 4 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. او د پاکستان یوه خبریال او د بشري حقونو فعاله ګل بخاري نن د انسان ترتونکو له منګولو خوشې سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د عربي متحده اماراتو د نظامي سلاکارانو استول کېدل تایید کړی دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون یعنی د سه‌شنبې ماښام په ارکه د ملي امنیت شورا غونډه کې توافق وسو. د شغل مرتضوی په وینا تر اوسه پورې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو د نظامي سلاکارانو د استول کېدو دقیق وخت او شمیر نه دی نهایي سوی.
شاید بعدا مشخص شوه، اما د شورا امنیت موضوع
مورد تایید قرار ګرځي. د وی د شای ورسته مشخص سي، خو د ملي امنیت شورا د موضوع تایید کړ چې هغوی د سلام مشورې او روزنی په برخه کې حضور ولري. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړ چې د متحده اماراتو نظامیان به د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده تر سره کوي. د محل په افغانستان کې نږدې 15,000 نړیوال سرتیری حضور لري چې ډیری امریکایان دي. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو د بریدونو په نتیجه کې 14 طالبانو او 4 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د غزنی د ولی ویاند وایي چې د بریدونو تیر ماښام په قرباغ او اندړ ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو سوي دي. عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې په دې ډول د نړیوال سرتیرو په مثالي کې د خرابو د سوالي د نړیوال سرتیرو په اړه باندې چې څه څه باندې راځي، بریدونو په ترڅ کې چې د دې کومه غوډه شو په دغه په ترڅ کې د غوډه په ترڅ کې په شاته د
نو موري زیاته کړې چې د دغه بریدونو پر مهال ملکی کسانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د دریمې کمیټې د دورې ریاست لپاره انتخاب شو. د خبرو پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازیتوب ادارې په یو بیان کې کړی ده. د ملګرو ملتونو سازمان دریمه کمیټه په نړۍ کې بشري حقوقونه او ټولنیز او بشري مسایل مختوړي. افغانستان به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې دورې د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ د دریمې کمیټې ریاست مخته یوسي. د بیان لمخې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمه کمیټه د دغه مان د تشکیلاتو یو مهمه برخه ده او افغانستان ته د ریاست رسیدل په دې معنی دي چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان پرمختګونه د نړیوالو د پام وړ ګرځیدل دي. افغانستان په دې سربېره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مرستيالي او د بشري حقوقو او اقتصادي شوراګانو غړیتوب هم لري. زموږ خلاصې د رادیو وري. د پاکستان یو خبريال او د بشري حقوقو فعال ګل بخاري نن د انسان تشتون کوله منګولو خوشې سو. ګل بخاري په پاوز او په سیاست کې د پاوزیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. هغه پرون یو ټلویزیونی پروګرام ته په لار نه معلومو کسانو وتښتوله. میرمن بخاري د بریتانیا تابعیت هم لري او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په لوي ده. نواز شریف هم په پاوز باندې انتقادونه کړي دي. د میرمن بخاري تر تشتول کې دوه یو ورځ مخکې د پاکستان د پاوز مطبوعاتي مسولینو په یو خبري کانفرنس کې ګواښ وکړ چې هغه کسان چې پاوز انتقاد کوي تر څار لاندې دي. د ایتالیا نوی صدر اعظم پر روسیې د اروپایي اتحادیې د ځینو بندیزونو د لړ کې دوه غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب یې د غیر قانوني کډوالو ختمول او له روسیې سره د اړیکو پیاوړي کول وي. د ایتالیا صدر اعظم وروسته لاغه چې د جون پر 15مه دغه هیواد سنا مجلس د نوي پاپولست ائتلاف حکومت ملاتړ ته رای ورکړه، سناتورانو ته دا خبره کړې ده. د ایتالیا نوی مشر ګوسپې کانته په جون کې دوه مهم کارونه لري چې لمړی د جون پر اتمه او نهمه نیټه په کاناډا کې د جی وه ودونو سرمشي زده او دوهم په بروکسل کې د اروپאי اتحادیې سرمشي زده چې تمه ده په سیمه کې د کډوالو پر بحران او هم دغه بلاک د کرنسی یا پیسو پر اصلاحاتو تمرکز وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې پر هغو ټولو ستونزو برلاسي سوی دی چې پر دې هیواد د لویدیځ له بندیزونو وروسته رامنځته سوی دی. پوتین ویانا ته د سفر په ترڅ کې د خپل اتریشي سیال سره په یوه خبري غونډه کې وویل چې له روسیې د بندیزونو لرې کول به د دې سبب سي چې لویدیځ هیوادونه ګټه وکړي.
Когда я говорю о том, что и те, кто инициирует,
да вы ټول هغه اقدامات چې موږ یې بندیزونه کړو د دوړو خو او پتا واندې هم د غوچي بندیزونه پر لګیدلې او هم د غوچي د بندیزونه لګولې دي. نو له همدې کبله ټول د بندیزونو د لری کېدو سره لیوالتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو اروپای ټولنی او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو پر روسیې وروسته لاغه بندیزونه ولګول چې د هیواد په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. ویل کېږي چې د بندیزونو د تیلو بیې لوړې کړي او د روسیې اقتصاد ته هم زیان اړولی دی. دا د دې مهال خبرونه.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ویل کېږي نن د دې ګوند نور زندانیان خوشې کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قربانیانو د کورنیو له قناعت پرته د حزب اسلامي د زندانیانو خلاصون د عدالت تر پښو لاندې کول بولي. د پکتیکا ولایت د لسول سولیو قومي مشرانو په یوه غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې له طرح ملاتړ وکړ او د روانو ستونزو د حل یوازنې لارې سوله وبلله.
د رئیس صاحب جمهور هغه د سولې طرح هغه گذشت د مخالفینو په مقابل کې چې د لوده نور دې قدم اخیستلو ته هم دنیاوال حیران او هم همسایگان حیران.
د هلمند ولایت د پوهنې رئیس وایي یو شمېر وکیلان د اصلاحاتو مخه نیسي.
د دغه تذکرو مخنیوي او د دې لپاره چې معرف سیاسي نسی دا هغه ستونزې دي چې یو د وکیلان صاحبان دې مجبور کړی دي چې دوی وار وار په وزارت ته ولاړ سي او د ځما شکایتونه.
د هم اوري چې د پاکستان د پوز دی وی منتقد پاکستاني ژورنالیست په څه ډول بندي شو او څنګه بیرته ژر خوش شو. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صاف او وازی اوریدل شي. د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سولې د موافقې لمخې ویل کېږي نن د دې ګوند نور زندانیان خوشې کېږي. د سولې د دغه موافقې لمخې چې د 1350 یوم کال لتلې میزان په میاشت کې لاسلیک شوی د افغانستان له زندانونو د دې ګوند ټول بندیان چې ویل کېږي شمیر 2500 کسانو ته رسیدي باید خوشې شي. تر اوسه په دریو پړاوونو کې د حزب اسلامي شو خو یو څلور تلويخ بندیان خوشې شوی دي. حزب اسلامي یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ کړي اتورنې کړي چې له حکومت سره د دوی د سولې د موافقې د بشپړ عملي کېدو مخه نیسي. یو هم په دې دغه موافقې لمخې د افغانستان له زندانونو د ټولو بندیانو د حزب اسلامي د بندیانو خوشې کېدل دي. یو مرجع یو اداره چې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د سولې د موافقې په برخه کې ډیر انتقاد کوي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی چې نن ای بیا د حزب اسلامي د بندیانو د خوشې کېدو په وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قربانیانو د کورنیو له قناعت پرته د حزب اسلامي د زندانیانو خلاصون د عدالت تر پښو لاندې کول بولي. دا کمیسیون ټینګار کوي چې د زندانیانو په خلاصون کې د عدالت په پام کې نیول په هیواد کې د تلپاتې سولې په وړاندې خنډونه د عدالت په پام کې نه نیول په هیواد کې تلپاتې سولې په وړاندې خندونه جوړوي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل له سټډیو سره وصل دی. وصال صاحب مهرباني وکړئ راته ووایئ چې اول د حزب اسلامي د بندیانو د خوشې کېدو په باب وروستي راپورونه څه دي؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروستي راپورونه خدا دی چې په دې وروستیو کې ویل کېږي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي 200 بندیان له زندانونو خوشي شوي چې دغه مسلې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون اندېښنې راپارولې دي او دوی پرته له قید او شرطه د دغه زندانیانو خلاصون د عدالت تر پښو لاندې کول بولي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د زندانیانو د وضعیت او په هیواد کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یو راپور وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې د قربانیانو د کورنیو له قناعت پرته د زندانیانو خوشي کول د تلپاتې سولې د راتګ مخه نیسي.
در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد شوه و هیچ گونه پیگیری صورت نگیره و از هر کسی که باشه، نه تنها اگر قرار باشه که ما به بهانه مصالحه و بهانه صلح عدالت از زیر پای بکنیم، متاسفانه باعث صلح پایدار در افغانستان نمیشه.
نوری صاحب، دا په تاسو حال کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي 200 بندیان له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې په هوکړه کې د حزب اسلامي د بندیانو خلاصون د دغه حزب له وړاندې شرطونو څخه و چې له دې وړاندې هم د حکومت لخوا د دغه حزب 200 زندانیان له بنده آزاد شوي وو. له مخکې هم یو شمېر پوځي کارپوهانو پرته له قید او شرطه د دغو زندانیانو آزادول په جنگی جنایتونو تورن دی خطرناک بللی وو. د یو شمېر راپورونو پر بنسټ اوس مهال د دغه حزب شاوخوا 2500 غړي په زندانونو کې بندیان دي. تر دې مهاله حزب اسلامي په دې تراو سره نظر نه ده شریک کړی، خو له دې وړاندې دوی ویلي وو چې یو شمېر ډلې او کړۍ هڅه کوي چې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د دغه هوکړې چې د دوی زندانیان خلاصېږي مخه ونیسي. په دې اړه د سولې علي شورا هم خپل نظر څرګند کړی دی. خدای چې د دوی خبرې د دوی د ویان لخلې واورو.
وخت کې یک موضوع ته مراحل میشه، تمام سیستم هایی که مربوط میشه به تصدیق تمام مراحل او تایی میشه و بدون شک هیچ کس تشویش نمیداشته باشه در این بخش، بخاطر که ما تمام سیستم هایی را که در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان داریم، تمامش پی مراحل که قانونی صورت میگیره از نظر میگذره، از نظر حیات میگذره و به زودی هم کسی که اگر رها شوه رها نمیشه. نگرانی هایی که بوده، ما تا به حال چنین سند رسمی یا همکرم یک اسناد مستند به دست نداریم.
بله نوری صاحب، د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په اړه وروستۍ اندېښنې او خبرې اترې همدومره وي.
بله واصل وساله، تاسو نه مننه. موږ به هم هڅه وکړو چې د حزب اسلامي له چارواکو سره وغږیږو تر څو د موضوع تایید شي چې تر اوسه پورې څومره بندیان خوشي شوي یا په وروستۍ مرحله کې څومره بندیان خوشي شوي دي. خو لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې مسلې کې بیا عکس العمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې دغه اوبخي بندیان باید خوشي نشي او د عدالت باید په پام کې ونیول شي. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار نسیم شفق د بشري حقونو له یو مدافع سره په مرکه کې څېړلې ده. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې مسله کې ډیر وروسته اقدام کړی دی. د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ځینو مواردو کې له تعصب ډک چلند کوي. له ښاغلي لال سره د مرکې په پیل کې ښاغلي شفق پوښتلی دي چې د بندیانو د خوشي کېدو په اړه نظر څه دی؟
کمیسیون خو د حکومت یو حصه یو برخه ده، او کله چې د حزب اسلامي سره د روغې جوړې خبرې کېدلې نو په هغې کې د تفاهم آخري نتیجه کې یو شرط د حزب اسلامي د زندانیانو خوشي کېدل و د زندانونو نه. نو زه فکر کوم کمیسیون ډېر وروسته دغه غږ پورته کوي، باید په هماغه وخت کې دا غږ پورته کړی وي.
لال صاحب، اوس چې د بشري حقونو کمیسیون دغه اندېښنه لري د عدالت، که چیرې دغه زندانیان خوشي کېږي، آیا د عدالت یا د عدالت د نه تامینېدو کومه پوښتنه هم مطرح کېږي ستاسو نظره؟
ګوره که مسله د جنایت وي په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوازې د حزب اسلامي افراد جنایت په افغانستان کې کړی وي، بلکې دلته ډېرې ډلې ټپلې دي، جنایتکارانو ډلې ټپلې دي چې په افغانستان کې د دغسې ورته جرمونو مرتکب شوي دي. باید د ټولو پر وړاندې د کمیسیون هغه دریځ چې وي یو شانته وي، د مور د میری سلوک ونه شي. زه فکر کوم چې د کمیسیون د دغه دریځ نه ماته د تعصب بوی راځي. زه دا غواړم چې په افغانستان کې عدالت تامین شي، خو په دې شرط باندې چې دغه قانون په ټولو باندې یو شان پلی شي، په ټولو جنایتکارانو باندې یو شان پلی شي.
بله لال صاحب، بل موضوع کله چې د بشري حقوقو د کمیسیون مسؤلان د کورنیو د قربانیانو د کورنیو د قناعت خبره کوي، دا موضوع څومره پر ځای ده ستاسو نظر؟
زه د دې خبرې سره اتفاق لرم چې د ټولو افغانستان کې څونه قربانیانو کورنۍ دي، د ټولو لپاره اول ما غږ پورته کړی وي. په ډېر تعصب سره چې کمیسیون یوازې په خاصو موضوعاتو باندې خبرې کوي، نو کمیسیون په خپل باندې د خپلواکۍ حفظ کې بیا د په داسې موضوعاتو باندې خبرې کوي. زما په اند باندې د قربانیانو قناعت او قربانیانو خوښتنو ته رسیدګي د حکومت او د ټولنې د ټولو خلکو مسؤلیت دی. خو په ډېر تعصب سره په دغه شکل باندې چې کمیسیون خپل دریځ لري، په دې شکل باندې د هغې قناعت نشي حاصل کېدلی.
بله او لال صاحب، حقوق عبدي موضوع باندې هم که لږ څه خبرې وکړئ، دا موضوع څنګه ده او څومره جدي ده چې باید په نظر کې ونیول شي؟
دوه مسلې دي، دلته یو حقوق العبدي خبره ده، یو حقوق الله خبره ده. حقوق الله کې د رئیس جمهور د حکومت صلاحیتونه واضح دي، د اساسي قانون له مخې دوی کولی شي چې یو مجرم خدای وکړي چې هر څه کړي هغه وبخي. خو په حقوق العبدي خبره کې مسله کې چې کوم دی، هغه کې نه د رئیس جمهور صلاحیت شي، حتی الله تعالی یې نه شم بخلی. خو که چیرته د کمیسیون سره داسې ثبوت او اسنادونه په دغه 200 کسان چې دوی خوشی کوي په هغې کې حقوق العبدي مسایل وي او هغې د حقوق العبدي جنایاتو مرتکب شوي وي، کمیسیون د دغه اسناد وړاندې کړي، د ټولو نه اول زه ملاتړ کوم، بیا به دغه ټول د مدني ټولو نهادونه ملاتړ کوي او رئیس جمهور به هم د دې ملاتړ کوي. هیڅوک نشي کولی چې دغه زندانیان خوشی کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لالو چې د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمن د سولې د موافقې له مخې د دې ګوند د بندیانو د خوشي کېدو په باب خپل نظر څرګندو، په تیر بیا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وروستي عکس العمل په باب چې ویلي دي د بندیانو د خوشي کېدو په مسأله کې د قربانیانو عدالت په پام کې نه نیول شوی، دی وایي چې دا کمیسیون په ډیرو مواردو کې له تعصبه ډک چلند کوي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې که د حزب اسلامي او د حکومت د سولې موافقه په درست ډول عملي نشي، دا به د دولت نورو وسلوالو مخالفینو من جمله وسلوالو طالبانو ته یو نادرست پیغام ورکړي او هغوی به د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو نشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس بیا هم اقتصادي خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
افغانستان د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي په روان لمریز کال کې افغان سوداګرو ښځو ښې لاسته راوړنې لرلې دي. دغه فدراسیون رئیس کلجان زمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خزینه سوداګري د هیواد په مرکز ولایتونو کې د لاسي صنایعو، خامک دوزۍ، مکرو مبافۍ او قلب بافۍ په برخه کې فعالیت کوي. د غلی زمری په خبره ټاکل شوې افغان سوداګري ښځې د سیمې د یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، ازبکستان، تاجکستان او د ایټالیا په سوداګریزو نندارتونونو کې ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دوی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په ګډې همکارۍ هڅه کوي څو د سوداګرو ښځو تولیداتو ته په کور دننه او له هیواده بهر بازار پیدا کړي. د افغانستان د سوداګرو ښځو فدراسیون اوس مهال په ټول افغانستان کې له 350 ډېر غړي لري. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه وایي ټاکل شوې دغه خونه د خصوصي سکتور په استازولۍ د یو شمېر سوداګرو سره د چین په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د دغې خونې وایان چې احمدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د روان کال د جوزا میاشتې په اوږدو کې په چین کې ترسره کیږي چې پکې د افغان سوداګرو محصولاتو ته هم غرفې ښودل کیږي. د نوموړي په خبره افغان سوداګر به په دغه غرفو کې تازه او وچ میوه قیمتي ډبره او لاسي صنایع ننداره ته وړاندې کړي. خغلب سرلای وای په دغه نندرتون کې د ګډون هدف د سوداګرو حسونه او د چین او افغانستان ترمنځ ګډه سوداګري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګري زوړی کو پرختیا ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په ډول دي. یو بوجه قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجه 1540 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجه 2000 افغانۍ، شپږ لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسایلو سره افغانۍ په ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو اویا افغانۍ 550 کوله، یو یورو 380 افغانۍ 50 کوله، یو انګلیسي پاوند 590 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 590 کوله، زر ایراني تومنه 11 افغانۍ 10 کوله او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. پاکستانی ژورنالیست او د بشري حقوقو فعال ګل بخاري له تختول کېدو څو ساعت وروسته نن سهار وختي خوشې شو. د میرمن بخاري د تختول کېدو څرنګوالي په اړه به نور معلومات لیسم سروان او ورچ هم د شبل ته په استډیو کې دی. سروان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. ګل بخاري چې د پاکستان ترڅنګ د بریتانیا تابعیت هم لري، په څرګرده د پاکستان پر پوز په سیاست کې د مداخله په خاطر انتقادونه کوي. د پټولنی رسنوي کې ډیر فعال ده او د پاکستان د پوسټ په اړه انتقادي لیکنې خبروي. میرمن بخاری د پاکستان د مسلم لیگ د نون ډلې د مؤسس نواز شریف دفاع هم کوي چې له پوسټ سره اختلاف ته یو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، څو ساعت له تشتول کېدو څو ساعت وروسته نن سهار وختي خوشې شو.
آیا ان څرګنده شوی چې میرمن بخاری چا تختولې و یا په کوم ځای کې تختول شوی و؟
دا د نامعلومو کسانو له لوري یو ورځ وروسته له دې وتښتول شو چې د پاکستان د پوز ویندوی په یو خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې د پاکستان هغه اتباع ساری چې پر پاکستان انتقادونه کوي. په پا پاکستان کې دا ډول شکایتونه په خو هم شوي چې پوز د بیان پر ازادۍ باورمن نه دي. د ګل بخاري خاوند او همکارانو یې ویلي چې دا پرون سه شنبه په لاهور کې د تلویزیونی خبرونه د سبتولو لپاره روانه و چې موټری د دې شهر په ختیځ کې ودرول شو. دا ورڅخه ښکته کړی شو او نامعلوم لور ته بیولل شو. د دې خاوند علي نادر رسنوی ته ویلي میرمن یې بیرته راغلی، وضعیت یې اوس ښه دی. دوی ویلي چې یرغمل نیونکو ملکی کالی اغوستي وو او په پیکاپ موټر کې سپارول، خو ورسره څو نور کسان ولاړول چې پوځي یونیفورم یې پتان وو. دوی د میرمن بخاري مخ ته تور ماسک ور واچاوه چې سترګې لارونه ویني چې چیرته بیول کیږي.
د پاکستان پوځ په دې اړه څه ویلي؟ یا بریتانیا چې دغه هیواد طبیعت هم لري په دې اړه څه عمل خوده لري؟
د پاکستان پوسټ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان له پوسټ څخه البته غوښتل شوی چې تبصره وکړي، خو له څه ویلو یې ډډه کړې ده. په اسلام آباد کې د برېټانیا سفارت چې د کامن ویلث د غړیتوب په خاطر په پاکستان کې د برېټانیا سفارت د برېټانیا لوی کمیسیون ویل کیږي، پر ټویټر لیکلي چې د میرمن بخاري د برمته کېدو پر خبر زیات اندېښمن دي. البته په ټولنیزو رسنیو کې د میرمن بخاري پر برمته کېدو خلکو سخت غوسه شوده لیده. او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز بیا ویلی چې دا پیشه خورا ځورونکې او ناوړه ده او دا د ځپلو تر ټولو بد ډول ده. د ژورنالیستانو د ساتنې ټولنې هم ویلی چې د میرمن بخاري تشتول کېده د خطر یو زنګ دی او له پولیسو د ټولنې غوښتل چې د موري عمومي، البته دا خبره مخې در دي چې دا خوشی شي دا کړې و.
بلې څرمن صاحب ډېر مننه د پاکستاني ژورنالیست او د بشري حقوقو د فعال ګل بخاري د تختول کېدو او د بیت خوشي کېدو په بمو واوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتره ګرځو د افغانستان په اړه راپورونو ته. د پکتیکا ولایت د لسو ولسوالیو قومي مشرانو په یوې غونډه کې د افغان ولسمشر د سولې د طرحې ملاتړ وکړ او د روانو ستونزو د حل یوازنۍ لارې سوله وبلله. ویناوالو وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت اوسنی وړاندیز بې ساری دی او د وسلوالو مخالفینو هم دا مسؤلیت دی چې له دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. ولمه ورځ دغه ورځ په کابل کې د افغانستان دیني عالمانو هم په یوې فتوا په صدرولو سره په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو وغوښتل چې جګړه بس کړي. په تېره بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او په ګډه یوه طرحه جوړه کړي. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې اوري.
د سې شمې په ورځ د پکتیکا ولایت د اورګون زون د لاسو ولسوالیو قومي مشرانو د وی غونډې لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د هغه طرح ملاتړ وکړ چې د کابل پروسې د غونډې پر مهال د دولت وسوالو مخالفینو ته وړاندې کړای دی. یاد غونډه چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لوري د ځای ادارې په همکاري جوړه شوې وه د قومونو او ولسونو پر یووالي هم پکې ټینګار وشو. د یاد وزارت استازی نیاز محمد امیری وویل وسوالو مخالفینو ته د ولسمشر سولې وړاندیز افغانان او نړیوال په دې قانع کړل چې افغان حکومت د سولې راوستلو ته ژمن دی.
د رئیس صاحب جمهور هغه د سولې طرح هغه گذشت د مخالفینو په مقابل کې چې د لودا نور دې قدم اخیستلو ته هم د دنیاوال حیران او هم همسایگان حیران او یو نظام برحال نظام یو حاکم نظام څنګه د خپل مخالفینو په مورد کې دومره زیات گذشت او بردباری نه کار اخلي چې دا موږ هم تقدیرو.
د پکتیکا د اورګون زون د قومي مشرانو په غونډه کې ځای ملکی او پوځي مسولینو هم برخه درلوده. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لپاره توجیه نشته او ټولې مسلې د خبرو اترو لاره حل کېدلی شي.
کوم ملامت نو مسلمان وجل کی بیا بغیر افتخار کی بیا غد بند کټ دی پر وجل کی نو لږ بیا جوار په دوی ته فکر د وسونو ته
بلوی ته قومي مشرانو ویل چې د سورې له بهیره کلک ملاتړ کوي او خپل قومي او ولسی اولای هم د تیر په شان ساتلای دی. قومي مشر پیر غلام ویل
موږ په خپل د پکتیکا په ولایت کې نژادي قومي زبانی هیڅ تعصبونه یو د بل سره نه لرو. لکه څنګه چې پکتیکا یو سرحدي ولایت دی د خپل یووالی موږ سره ساتلی او ساتو به یې.
د پکتیکا د اورګون زون د لس ولسوالیو قومي مشرانو او اوسیدونکو داسې مهال د ولسمشر د سولې له طرحې ملاتړ اعلان کړ چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان زرګونه دیني عالمانو په یوه متفقه فتوا کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله او له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان دیني عالمانو ویل چې د افغانانو ترمنځ سوله او د سولې لپاره مخامخ خبرې اترې کولی شي چې د یو مهالویش له مخې د بهرنیانو وتلو ته لاره هواره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل د ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې کوم انتخاباتو تذکیري سرتنام شروع شوی دی په زابل په ولایت شهر صفا په ولسوالۍ کې د خلکو سوي او کاټي په لاس باندې ورکوي چې بیا څومره بعد راسه تاسو به خپل اصلي تذکیره درکړو. نو دغه مشکل ضرور دغه انتخاباتو په سره داسې روانو ده چې نو سره خلک یې هغه د هغه چې کومې تذکیرې راوړي د حالت ټاپه کوي او هغه کری ورته خبر لې غاصلې تذکيري د شاو شفاول په ولسوالۍ کې چې فولادګي پسمه کې چې کوم دفتر دی د جلدک کې کوم دفتر دی هم دا غاصلې تذکيري ورزګرځوي او پټکاتي ور سلام
اول ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد زما دغه اواز دې تر لورفور چارواکو فور ورسی چې موږ د هلمند د ولایت او شیر د ولسوالۍ څخه او د شوراو د کلی څخه ستاسو سره اړیکې زموږ د شوراو په سیمه کې د دسکیرو یو مرکز خلاصو دی فقټ ټاپکیه او ایسایه نسته چې دسکیری ورکی وایو لار سی د واشیر ولسوالۍ ته د واشیر ولسوالۍ پر لار نامه د مولې اورد خپل په نفر پښې چې باندې وارلو پرمهال باندې مټر وخت تقریبا شپږ نفر شهیدان کړنو اوس په مور دی د سکریه د فار د واشیر ولسوالۍ ته د ګرد ولس تباہ او برباد کوو او ورودی دي تر واشیر پوری لار امنیت کې موږ بیا د واشیر ولسوالۍ ته د سکری کو کلار امنیت نه موږ د یو خوارزغه مطالبان مخته ولاړې تفصیل د سکری راڅخه ګرځي بیا موږ به ذاته کوي نو موږ د اخیله د دولت فون چارواکو پورې د موږ د غواز ورس چې زموږ رومانټیکې ته به مرکز څخه یې سایه نه سي سایه دراواسي چې موږ خپل د سکری او کچيري د ملت غم ورسره او کده ملت غم نه ورسره فقط دا یو بانه کوي چې نن د سکری نه ورکی سبا پر زنجیر باندې راځي وای د سکری راواخو ټا پکړي د نه ول د سکری نه لري. نو هیله کو چې زموږ رومانټیکې ته سایه والا راواسي چې موږ ټول خلک د سکری و کی السلام علیکم رحمت الله زموږ د اواز ته ټول فور چارواک پر ورسره
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې مو پرخیو، په دې هیله چې ستاسو شکایتونه هم مسؤلو چارواکو اوریدلی وي او د ستونزو د هواري لپاره مټې راونغاړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د هلمند پوهنې رئیس د شکایتونو او په هلمند کې د پوهنې د وضعیت په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه دی، ځکه چې د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د مخکښو ښځو اونیس پروګرام خبرو. په دې اونیس پروګرام کې هم زهره حلیمي او بل مخکښه ښځه درپېژو. نو خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د عربي متحده اماراتو د نظامی سلاکارانو استول کېدل تایید کړی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پرون ماښام په ارګ کې د ملي امنیت شورا غونډې کې توافق وسو. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولیکوټ او میوند ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 15 وسلوال وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار امنیه قمندانۍ په وینا دغه عملیات د ملي سیمه ییزو پولیسو او ملي اردو د ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. بلخوا د غزنی چارواکي بیا وایي چې د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو د بریدونو په نتیجه کې 14 طالبان او 4 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د غزنی د والی ویاند وایي د بریدونو تیر ماښام په قرباغ او اندړ ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو سوي دي، خو بیرته په شاتم بول سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د دریمې کمیټې د دوري ریاست لپاره انتخاب سو. د خبره پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازیتوب ادارې په یو بیان کې کړی دی. د پاکستاني و خبريال او د بشري حقوقو فعال ګل بخاري نن د انسان تشتون کوله منګولو خوشي سو. نو موري په پوز او په سیاست کې د پوزيانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. د ایتالیا نوی صدر اعظم پر روسیې د اروپای اتحادیې د ځینو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې پر هغو ټولو ستونزو برلاسه شوی دی چې پر دې هیواد د لویدیځ له بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی.
مخکخه خزی
بلی در نوردون کو ستړي مشه. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورسي خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکخه خزی ونې خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مدازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت له پونځي څخه فارغه شوه او د کابل اوسیدونکې ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت له پونځي څخه د فراغت ورسته څلور کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسوله پاتې شوه. هغه د ماسلې په دوران او لپانتون څخه د فراغت ورسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنې او غنو نورو برخو کې لخلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤوله ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی. هغه څنګه په دې برخه کې کار تملا تړلی، هدف ته رسیدل آسان که سخت وو، دا او غنو نور موضوعات د که خزی پروانه خبرونه کې له زهره حلیمی سره چېړو چیلنه کمرغه زمنګ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره زمنګ خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیلابل برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو او څنګه د غزای ته ورسیدئ؟
مننه، زه په کابل کې زغیدلې یم او دلته مجوون کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل، او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس د څنګ سره.
هم درس مو وایو هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث ترینر جندر په بخش که مسئول کار میکو او هلته ما ترینری وکد سباند سلور کلا. مونگ هلته دیر کار کو او اداراتو تبکلو برنامه بم دایره ولی کمپاینو که بم شرکت کو او کمپاین ده من خشونت پاره او مشارکت سیاسی ده خزو چه و چنگ دوی خزه کولشی وانده وخلی پا مشارکت سیاسی که او ده حقوق چه کم حقوق دوی تا پا قوانینو که مد نظر نیولی شویدی ده کمپاینونه او ده برنامه ورکشاپونه کلا با پا مرکز مرکز کې وکړه په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایتو کې زمونږ همکاران وکړل او زه به ډیر د مرکز کې ډیر اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دی ځایونو کې او موږ به ښځو ته پکې معلوماتي بم آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دې د حقوقونه پښتبانی کوي او څنګه دوی کولای شي په استدلال د غوي قوانینو د خپل کار ته ادامه ورکړي او د خپله ځان دفاع وکړي شي او دا کارونه هم کول په خزو وزارت کې بعض نور قوانین قانون مدني او اسناد بین المللي در د خزو د حقوقو په اړه لکه سیدا غونډه یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات چې موږ به ترين ورکو او
تړل به خلکو ته مرسته او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخي روزون کې پاتې شوی یا ټرینر پاتې شوی اصلا خرج موږ اردن کې پوي شي که څنګه تاسو ول چې دې برخه کې کار کوي عموما دا برخه چې تاسو ول جندر برخه کې ټرینر پیس دا کوم موضوعات ته کار کوي
جندر د یو بخش دی چې د غوړې توازن جنسیتی په اجتماع کې په د سطح کاری کې د سطح موزشي کې راولي کڅه مونږ کله مونږ به ډیر فوکس به امدی وکړه چې یو هلک حق لري اغه سي تعلیم ته ادامه ورکړي په چوکاټ اسلامي کې خزه او جنې هم امده حق لري چې دوی وغوړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي ځکه چې دوی خپل وو پوهیږي خپل د خپل حقوقونه به خبر شي په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي یو څوک باید با سواد وي د احکامونه با خبره اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روزه نیول دی ول مونږ کول دي که تاسو قران و څېړئ 1500 احکام دی هغه 1500 آیتونه په هغه کې احکام دي یعنی په هغه کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړي او د موږ تاسو ژوند کې تطبیقيږي مثلا ډیر شیان دي باید خزه د هغه نه با خبره تنه مسولیت د نارینه نه دی چې هغه د هر څه نه با خبره او تعلیم ولري دا ډیر مهمه ده چې خزه باید تعلیم ولري ځکه خزه لومړی معلمه ده یا لومړی خون کې د خپل اولاد د خپل کورنۍ ده هغه اولاد که هر څنګه جامعه ته تقدیمي هغه د مور د لاس دی او مور باید په ووسی او د کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي
مننه تاسو د شریعت د پونځي ماسله وي او ترڅنګ مو تاسو لچ کار مهم کو د کار تاسو په ذکر بیا غیر خونه درلود
کله به خو مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسی کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونه بو یو کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو زه به نورم واداره کول مچابل پاره یې مولولم چې په دې کې څه راغلي د جامع پاره په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د خزه د پاره یا د نارینه د پاره یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هینداوت او شیان به ما آماده کول ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک او چیز په خپل کار کې دا غي نه ګټه واخلم او کله بس تومانه به هم و مچ د څنګه حال زای یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړ ش پنتون ته خو انسان سازګاری لري ځان عیاروي ار عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسي
او دا ډیر خپل پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کاو خو تاسو د شریعت د پونځي ماسله وي یا لږ څه فارغه شوی دا کار مو چکو څومره تاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په موږ چوکاټ کې وي
تاسو تاسو که وګورئ مثلا زمون قوانین دي قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوی کله به چې مونږ قوانین کومه ماده د قانون بم تفسیر ولا چاته یا اوریدون کوته اشتراک کننده د برنامه ته ما سره به کومک کوو مثلا ډیر ځایونه کې وو چې مونږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني بم چې مونږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دادي اهلیت د واده اهلیت کله رامنځکیږي کله او اهلیت حقوقي کله مونږه خلکو ویل چې تاسو مونږه فامیلونه د لار نه باسي تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنې آتش پړس کله نشي الګ هاتلس کله نشي بعد هغه نه د واده اجازه لري مونږ ورته ویل چې په اسلام کې سن بلوغ راغلي دی یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري مونږ ته په دې کې ماته اساني راوستله چې ما به قوانين په اساس د اسلام استدلال کول ورسره
او بیا څومره خلکو بیرته در سره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه نشته په دې موضوعاتو کې څومره به خلکو بیرته کتاسو به استدلال ورسره کاوه دوی به منل
دا تر حد ډیر خو هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دا کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیت تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ. بعض به هغه کول منل به سمه ده مونږ ارو، اما بعض داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهیږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي، او بعض فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپل اوتریته او هغه خپل تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم، در حال کې هغه داسې نه ده که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همداد چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي، شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادی وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یو مزله وي. باید کورنۍ د خپل اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسو استدلالونه وو چې تاسو فرزند کار دی وکړي، تعلیم دی وکړي، تحصیل دی وکړي، دې ځای ته ورسېږي، کنه د کور لخوام د لیوالتیا و څه رقم مو دا وضعیت؟
زه په یو روشن فکره کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور، او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې دا ډیر خو، او د موږ هماغوی پشتیبانی و چې زه دې ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړ زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده، اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم زه به پلار بیرته دلاسه کولم چې نه ترخې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار دې ښه وي، هویت مثبت کاری ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولې، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهیږي لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزند پلجونو باندې هلکانو باندې خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
نه، کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کړي. مثلا داسې دې نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دې چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق دې نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري، که موږ راشو د طبابت په برخه کې که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کول، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیانو نه پرېږدي چې تحصیل وکړي، د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وضع کول او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي ډاکټر محرم دی، نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي تاغه نه خله چې خپل اولاد پریدي او درس وایي.
عجب غریب نظریه شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کوي. زهره پیغام دا دی چې حالات کوم مشکل وي، که تاسو هڅه کوئ د برنګ رانه وړي، د حالات کوم مبارزه څنګه وي؟
واقعا آسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسؤلیت ته رسیدلی دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلی. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړی دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅ څوک هم نه غواړي چې را نشي، که زما په یواز بل څوک هم وایي بچ نه امنیت نشته، زه نه زما کار به نه کوم، او تر کله به مونږ کار نه کوو، تر کله به امنیت بهانه کوو. چې سمه ده، امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا ده، او امنیت نشته، او هغه داسې مخ په مخ بعضې وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي، یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي، په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي. خو راځئ چې کار وکړو، راځئ چې خپل اهداف ته ادامه ورکړو، تعلیم وکړو او کار وکړو. که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو، که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو، که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دی نه یي، امنیت به مونږ ته څوک راولي؟ او که مونږ کار ونه کړو، تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زمونږ ځوانان هغه درس چې باید مونږ ویلی وای، هغه تعلیم چې باید مونږ کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی، هغه کار چې باید مونږ په اداراتو کې یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی باید کړی وای، تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ، خپله له دغه کار نه څومره راضي یې؟ دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو کې مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د ښځو سره تقسیم کړي، یعنی په قدرت کې دا فکر نه کوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یي، او دا دید وجود لري په افغانستان کې، او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده، او مونږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې، او نور داسې دوستان شته دي چې د دې لپاره کار کوي، او یو قدې مثلا پلان د وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې، چې په تیره دوره کې د حامد کرزي رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی، هغه تر 90 کال پورې وخت لري.
د ښځو د فیصدې په اړه په دولتي ادارو کې تصادف 30% ته باید ورسیږي.
بله بله،
دا وضعیت خو اوس هم لهم د نښنې وړ دی، د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته، تعهد شته دلته، او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي، اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوې، ټرینر پاتې شوې، په دې برخه کې له خلکو وزارتونو سره نږدې کار کړی، اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی کنه لږ کار کیږي ورته د ښځو وضعیت او د ښځو کار ته؟
دلته ډېر مشکلات دي په دې سطح کاري کې د اداراتو کې. بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې، اما بعض اداره
ولې نه ده آماده؟ مشکل څه دی؟
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي، مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه ګډون نه لري، هغوی نه دي. او بله مشکل دا دی چې معیارونه جګتلي دي. بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري، او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري. هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرر کړي دي.
که هدف معیار وي، که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسیږي، دا خو بیا ښه ده، خو که معیار روغتیا هدف وي، یعنی دا څه دي که نه، دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي.
تاسو که متوجه اوسئ، مثلا ډېر فامیلونه کله چې وي جنکۍ 12 خلاص کړی دی مثلا مخکې د ورو کې، ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ، معلمي به کوې 12 بس دی. او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو، دوی ته 12 که په ماموري دي په اداراتو دولتي کې، دوی ادامه نه دي ورکړي چې یا 14 پاس هم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې، یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي. او دې ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړې، بعضن اولادداري ده، واده نه یې کړي، یا نور مشکلات دي، یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي، هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زمونږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي، که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي، او فعلا بستونه او فعلا بستونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه د چ مسلک دی باید دغه په اړه تجربه ولري. معیار
اورا خو زهره، تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوئ، د جنډر برخه مسول او ټرینر پات شوی، پا په افغاني ټولنه کې د خزو پوړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې یو په ډېر ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږئ چې د خزو حق چې جوړیږي، سړی حق چې جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعات بیا دا روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټ چالش چې ما پیدا کړی، یو غټ مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري او خپل اقتصادی ژوند مختوی سی. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یو وظیفه وټکو. مثلا زه د څوک پیژنم چې خځې د کناري نه دي، هماغه د اول ورځ نه چې په یو بس کې دی کار کړی دی، تقریبا 15 کال 60 کال کېږي چې په هماغه بس کې دی کار کړی.
ته تر خالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم ډیر خبرې پوکړي. خپل فرزند یو مسؤل دی چې باید مساوات راولې، سړی ته هم کار وکړي او د خسینه ونده هم لوړه کړي. خپل الله توتری خالص سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي.
نا
دوه غونی چلن سره تو پیری چلن سره دغه موضوع سره مخ کېږي.
کله چې زه چې نه راوم د موضوعات باندې به ډیر مخ ته کېدو، یعنی کله به چې ادارات ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخ ته وړله، یعنی د سې توجه به یا به ویل چې دا خزر اغل د خزو په تابن به مثبت خبرې کوي د خزو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعض اداراتو کې چې ګورې مثلا بعض شیان چې دفاع کوي، بعض د خزو د حق نه چې یعنی دوی خو اوس خو دی
نو که تاسو دفاع ونه کې سړی خو به کوي
کله چې دا کار کوي. بعضن شتري که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خواد خرابې، یعنی د ناراحت کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې. او بعضن رفتار خې بعضن نه، نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلې ساتئ کنه؟ چون تاسو خودي برخه کې پات شوی یا باید ورته دلایل ولري؟
خب ما مهم هم داده چه باید مونگ پاساس ده قوانین و پاساس ده دلائل منطقی باید مبارزه وکو، باید استدلال ورتوله رو او چه مقرره او قانون چه دی چه دا پده که ده مونگ حقونه دادی او آغا دی، باید پاقی پاساس مونگ باید استدلال وکو.
ده محشوم تو با مهم ورته چه در لودل کلمو چلو بکوله؟ یوازی دلجون خواه منی وله کنالکانو سر بموی محشوم تو بکه؟
زه کله چې ماشوم وم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه هغه به کوشش به کوم چې ماته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبر او داسې کله به م چې لوبې هم کولې، دا ما ته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم. منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو، یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما وژمه د ماما لور وه. کله به چې ما هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شوم، مکتب کې یو مسه وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره، هغه کې لیډرشپ و، انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې و. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن دا د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله، بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښې اوسي، باید ښځې کار وکړي. او کله به چې د مور سره ادارې ته تلمه، کله به مې چې لیدل چې نارینه ته مدیر صاحب وي او د ښځې نوم اخلي، او زما مور هم هلته یو ځکه مدیره وه، کله هغې ته مدیر صاحب وایي نو ماته به ښه را لګېده چې زه هم به کومه ورځ شي زه داسې چوکۍ راشم او
نور. نو د همزول یادونه دې وکړه، اوس همزولي مخکې دي تاسو مخکې، یا په کوم سویه کې دي تاسو؟ په کومه سویه کې؟
ما چې پنتون ترغلم یو کال تقریبا مزل کړی و چې بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ نو څو اخمخ کې زما یو سنفې راغله و پرموت نه نوې فارغه ده زما همکاران ورته ایران و چې ولې د دې دونه کار کوي او ته نه مې د پرموت پروګرام نه فارغه کې دا څنګه خبر ده هغه ول چې دې پښبزکی وکړه کله چې درس وای کارم کا او موږ تنه درس وای او کارم مو کو
نو تبه نمزکه مخکې خې چې باید لوردون سره هم آشنا شي د ټول ستاسو حالت سي دي زهره یو اندېخنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېر ستونزې هم په سړیو اچوي بیرته دې ته ګرځي چې ولور کا اردن کې وته اشاره وکړه دې برخه په بلا بل وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د خزو برخې او مسوله پات شوی د خزو وزارت کې البته څه کار ورته کیږي
بله کله چې زه په خزو وزارت کې مغوی په یو قانون باندې کار کوم چې د کورنۍ قانون په نامه باندې وو په هغه کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
او ډیر نه وخت نه د فکر کوي چې ول اسکاله بعد په داسې وڅ باندې کار کیږي
د ډیر مخکې کار شوی وو خو هغه
ول تطبیق نه کیږي
بعض مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کیدو او بعض مشکلات وو چې تطبیق ته یې راځو
او دا باید ځکه هم پاس کړی چې لدې ستونزې واځي سړی نه زوريږي نه خزه هم ډیر ځان ویني
بله دا واقعا یو غټه مسله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتری خولې کله فامیلو کې من سره زي او یو هله کې ځوان هله کې یا کواده کې هغه به څو کله نور به قرضار پات کیږي کله چې هغه حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کې چې قرضار ما هغه مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناو چې هغه کور تر غلې ده په هغه باندې ټول فشار د تاسو د لاس مونږ دونه قرض کیو خدا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی د دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت سمون مخکې کوچه بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین کې مونږ ته پیدا کیږي
ډیر من زهره تاسو چې د شریعت په انځل وسته اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابل ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته غنی فعال مېرمنه معرفي کوو اوردونکو ته یو اندېخنه د اوردونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه جواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرې او شاید تر څنګه د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تابه مې دی په خپل ځړه مې دی یعنی چا په ما نه فشار راوستي نه کوم بل څه غلې چې ته باید یا کار وکې یا کار ونه کې زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کما او دا زه خپل حق ګنم او خپل مسولیت ګنم ک نور څوک راځي ادارې ته کار وکې زه هم باید کار وکم
او فکر کوم تاسو د کار څه رنگ هم راوړی څه نتیجې ورکړي دا په بیلابل وزارتونو کې فرزند په بیلابل برخو کې تاسو مستقیما ګټه خزو ته رسیدلې ده
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیدي د غوي د حقوقو دفاع کوم او زه په هغه کې کېږم په دې لاته کې کېږم چې څه قوانين دي یا طرز عمل دي په کوم اساس زه استدلال وکم چې دوی ته زه دفاع وکم او مونږ د خزه کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخ کار ودی لوي ډیر اندېښنه چې واچې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانۍ شریکي اما بعض خلک په دین باور نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکي او خزه او نارینه لکه دوا بالا د پرندې غوندې په جامعې کې دی باید دواړه کار وکړي
ډیر زیات مننه تاسو له پیغامونو څخه تاسو په خپل کار کې لا بریاوي غواړو او مننه چې دی مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونې خبرونه کې ملمنه وي تاسو له پیغامونو نه ونړي مننه
مننه تاسو نه مو تاسو اوریدین کنه
صدره پروي زما درمان.